اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورټونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه واورو د نجیب عامر نه.
لزګونو وسلوالو پیښور ته نږدې د پولیسو په یو چیک پوسټ ډله ایزه حمله وکړه. د القاعده یو مهم مشر ابو صہیب المکی په کراچۍ ښار کې ونیول شو او په کوټه کې د پولیسو لخوا پرون 15 په نښه شوي مشکوک ورپکې چیچنایان دي. نن سهار وختي لزګونو مشکوکو وسلوالو چې په درنو او سپکو وسلو سنبال ول، خیبر ایجنسۍ ته نږدې په سنګو سیمه کې یو چیک پوسټ باندې برید وکړ او د ډزو په ترڅ کې د پولیسو دوه افسرانو وژل او څلور نورې ژوبل کړل. تر دې مخکې بیګانی مشپه هم په دغه چیک پوسټ حمله شوې وه، خو د پولیسو د چارواکو په وینا هغه حمله په شا تمبولې وه. د عبدالجبار په نوم د پولیسو یو ځایي چارواکي ویلي د پولیسو په ډزو وسلوال هم وژل شوي، خو دوی یې شمېره ځکه نشي ښودلی چې وسلوالو د خپلو ملګرو جسدونه له ځانه سره وړي دي. د پاکستان د طالبانو غورځنګ چې د القاعده تنظیم سره ریښې لري، د اسامه بن لادن د وژل کېدو نه پس خپل بریدونه زیات کړي دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د القاعده سره تړاو لرونکی یو کس چې محمد علي قاسم یعقوب نومیږي او د ابو صہیب المکی په نوم هم شهرت لري، په کراچۍ ښار کې نیولی دی. د پوځ د ولسی اړیکو اداره یا ISPR په یو خبر پاڼه کې وایي د دوی لومړني تحقیقات ښکاره کوي چې المکی د یمن اوسیدونکی دی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیخ په نیغه د القاعده تنظیم د مشرانو لپاره فعالیت کاوه. پوځ د المکی نیول کېدل د القاعده پر ضد د پاکستان په مبارزه کې لوی لاسته راوړنه بللې. په کوټه کې نن ناسرګندو وسلوالو په ولسی خلکو ډزې وکړې چې په ترڅ کې درې کسانو وژل شول او څو تنه نور ژوبل شول. په دې اړه د کوټې د پولیسو یو مشر غلام رسول مشال لیډیو ته داسې وویل:
په دوه موټر سایکلو سپاره کسان راغلي او په یوه موټر یې ډزې کړې دي. په موټر کې د سپرو ټولو کسانو تعلق له هزاره قبیلې سره و چې له هزار کنجه څخه د ښار پورتلو روان و. د ډزو په ترڅ کې درې تنه چې په موټر کې سپاره و وژل سوي او دوه لارویان چې یو پکې ماشوم دی وژل سوي دي.
د دې پیښې مسؤلیت تر دې ګړی چا قبول کړی نه دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ویلي تیره ورځ په کوټه کې وژل شوي 15 مشکوک ورپکې چیچنایانو. دا کسان هغه مهال په نښه شول چې د پولیسو په وینا د هوایي ډګر تر څنګ یې په یوه امنیتي پوستې د برید کولو هڅه کوله. په دې اړه له کوټې زموږ خبریال حال راکوي.
د سیمې د پولیسو په وینا د 15 سره برید کوونکو تعلق له چچنیا سره و چې درې پکې ښځې هم وې. که څه هم لومړی پولیسو رسنیو ته وویل 15 سره ځانمرګ برید کوونکي دي، خو څو ساعت وروسته بیا هم پولیسو وویل یوازې لاسي بمونه ورسره و. د خروټاباد په خیزایي څلورلاره په همدې پرونی پیښه کې 15 برید کوونکي او یو د ملیشا ځواکونو غړی ووژل سو.
د پاکستان د تحریک طالبان د مومند سیمې سره تعلق لرونکي مهم مشر عمر خالد د الجزیره په ټلویزیون په یو ریپورت کې وښودل شو چې په پښتو ژبه خبرې کوي. دا ویډیوي پیغام نوې معلومیږي ځکه چې عمر خالد ورکی د اسامه بن لادن د غچ اخیستو خبره کوي. د عمر خالد اصلي نوم عبدالولید او د پاکستان حکومت یو ځل نیم داغه د وژلو داوه هم کړې وه. د اسامه تر وژل کېدو وروسته دا لومړی اورپکې مشر دی چې په ویډیوي پیغام کې څرګندېږي. د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری وایي پاکستان دې ته رضا شوی چې د افراطیت پر ضد په جنگ کې خپلې هڅې توندې کړي او په سیمه کې امنیت راولي. جان کیری دا څرګندونې واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې دا مهال د چین په سفر بوخت دی، نن به د دغه هیواد وزیر اعظم وین جیاباو سره ګوري. دواړه مشران به اټکل کیږي چې نن د مسو او د سرو زرو د قانونو په اړه یوه موافقه لاسلیک کړي او د دې تر څنګ به ګیلانی او وین جیاباو امکان لري په یو دفاعي تړون هم لاسلیک وکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. افغان چارواکي وایي د زرو نه زیاتو خلکو د تخار ولایت په تعلقان ښار کې په شپه کې د نیټو د چاپی پر ضد احتجاج کړی چې د دوی په خبره پکې سلور عام خلک وژل شوي دي. د دې مظاهرو پر مهال مظاهرچیانو د وژل شوو دوو نارینو او دوو ښځینو مړي په لاس کې ګرځول، خو نیټو وایي د دوی ځواکونو په تعلقان کې په یو کور د چاپه وهلو په وخت سلور یاغیان وژلي دي چې پکې ښځې هم شاملې دي. د تخار ولایت د گورنر ویان فیض محمد توحیدی وای دا فلحال نشی ویل کېده چې دا وژل شوي کسان یاغیانو که عام خلک. نیټو هغه خبرونه بې اساسه بللي چې ګواکې په لیبیا کې حکومتي ځواکونه په مصراتا کې د دوی کومه جنگي بیړۍ په نښه کړې. د نیټو اداره وایي په دې اړه د لیبیا په سرکاري ټلویژن خپور شوی رپورټ کاملاً درواغ دی. د ترکمنستان ولسمشر ګوربان بیګ بردی محمدیوف د ملي رخصتۍ د ورځې پر مهال د بندیانو د سزاګانو د بخلو اعلان کړی دی. دا څرګنده نه ده چې د ولسمشر د دې فرمان له مخې به د ترکمنستان د زندانونو نه څومره بندیان خوشې شي. د پانګو د نړیوال صندوق یا IMF په مشر ډومینیک ستراسکان باندې د استعفا ورکولو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي. په نوموړي تور دی چې د نیویارک په یو هوټل کې د یوې کارکوونکي سره په زوره د جنسي تیری د کولو هڅه کړې وه. نوموړی دا تورونه ردوي خو پر خلاف یې نړیوال حساسیتونه راپارېدلي دي. د امریکا د خزانې وزیر وایي نوموړی اوس په داسې موقف کې نه دی چې د IMF مشري ته دې دوام ورکړل شي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په کوټه کې د اف سی ځواکونو په چک پوسټ د برید په اړه به وروستي معلومات واورئ. بل لورې د ښار کې نن د هدفي وژنه په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوسټ تېره ورځ د القاعده تنظیم یو مهم مشر ابو صهیب المکینی ولیدی. پری رپورټ لرو. د امریکایي چارواکي سینیټر جان کیری د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه په یو غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ته ښه کولو په اړه وویل.
After many hours of talk
تر ډیرو وګدو خبرو رستا موږ په دې سلا شو چې په ګډه سره مخکې تکتا ډیر هم اړتیا ده تر څو د ځانګړو اقدامو په کولو خپل تعلق پیاوړی کړو.
د مومند ایجنسی یو مشهور شاعر محمد نذیر مومند د خوایزی امنیتی لخکریانو د وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور کې وژل دي. خو زوی یې د دې تړاو لرلو دا تورونه ردوي.
دا خو چې زه ته خپل ځان خبره وکم نو طالبانو سره زموږ هیڅ تعلق نشته دی کنه. دلته بس راغلی درې کاله مخکې چې یو سړی پیښور ته راشي نو هغه طالبانو سره دې نه څه تعلق وساتي.
دا او نو ډېر څه په مشال ریډیو کې اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کوټه کې پرون 15 برید کونکي په یو پوسټ د برید پر مهال وژل شو. پولیسو لومړی رسنیو ته وویل چې 15 واړه ځانمرګي برید کونکي هو وروسته بیا وویل یوازې لاسي بمونه ورسره. بلې خوا ته نن په دې ښار کې په هدفي وژنه کې 15 کسان وژل شوي دي. خدایانو ناصر د دې دواړو پیښو په اړه رپورټ لري.
د خروټاباد په خیزی څلورلاره په پرونی پیښه کې 15 برید کونکي او یو د ملیشا ځواکونو غړی ووژل سو. د پولیسو په وینا 15 برید کونکي چې درې پکې شدوي غوښتلې په پوسټا ځانمرګ برید وکړي خو د دوی لخوا مخکې تر برید ووژل سو. تر دې پیښې سمدستي وروسته مې د کوټې د پولیسو له مشر CCPO داود جونیجو څخه وپوښتل آیا دې 15 واړو ځانمرګي جیکټونه تړلي وو؟
جی ہاں باندھے ہوئی تھے. جی بالکل ہمارے اپنا جو جہاں انٹرسپٹ ہوئے ہیں چوکی پہ انہوں نے وہیں سے اس کو دیکھا کر بھاگے.
ہو دوی جانور کے جیکٹوں نے پخپل بدن پوری تڑلی وہ زموش په لمړنیو پلټنو کې دا معلوم سو چې دوی ټول ځانمرګي برید کوونکي وو. 15 واړو موټر ډیر لري پرې شي وو او په پښو ورته روان وو. همدلته له پوسټ سره نږدې یو خپل ځان والوځاوه او ټول ولویدل. په همدې ځای کې ولاړ له یوه عیني شاهد څخه مې د دې پېښې په اړه وپوښتل چې د ده او پولیسو په خبرو کې ډیر توپیر په همغه وخت کې رامنځته سو.
سلیم خان او زلته موجود ما دلته مخامخ ته کتای دا درې زنانې روانې وي او د وسړیانو یو سړی په یو سر کې بل سړی په بل سر کې مابین کې درې زنانې د سلسله سره نیولیو. سو که روانو د چک پوسټ فاته دلته د یو کس چې دی هغه غنیټانی په لاس کې نیولیو. یو کس په دا کې شپ صاف شو په دا جنگلې کې هغه چې ګراو سو د ګراو سره د غنیټ پټاو سو ګرنه پټاو سره هغه نه بعد چې دی په دې باندې سی پالا غټکان شروع کړ. پولیس ولام ګرځ ولاړو بیا دا فوج ولام را ورسره بیا ګرځ د علاقې سره ګراو کې واچول یا خود کش د مخنه سوسیو ګرنه پټاو سره دی.
تر یو نیم سات تیرېدو وروسته بیا هم رسنیو ته دا هیڅ څرګند نسو چې ورڅخه معلوم سي چې برید کوونکی ځان مرګ و. د پیښې له ځایه پولیسو ته د وژل شوي پاسپورټونه په لاس ورغلي چې وایي د روس جوړ پاسپورټونه و. پولیس زیاتوي له دوی سره دوه نور ملګري هم و، خو هغه تر دې پیښې مخکې په تیښته کې بریالي شوي. سره له دې چې د پولیسو لخوا بیل بیل بیانونه رسنیو ته ورکړل سوه. د دې پیښې په اړه مې د پیښې پر ځای کې له مشر خبریال سید علي شاه څخه وپوښتل اصل قصه څه ده.
خبره داسې دا خبره حتمی نه ده چې د دې خلکو هدف څه شو. دې خلکو کول څه اوس خو موږ یک طرفه خبرې کوو. زه چې تا ته خبره کوم زه خو به هم د پولیسو یا د فرنټیر کور خبره کوم، ولې اصل خو پر موقع هغه موجود و. نو میډیا هم هغه خبره کوي، هغه چې څه وایي هغه موږ وایو. نو دا خبره حتمی نه ده چې د دې هدف څوک و، د دې سره اصله څه ورسره وه. اوس چې موږ ورته ګورو دوی موږ ته هینډ ګرینیډ هم راښکاره کوي، ګولۍ هم راښکاره کوي، د مکخیز مواد هم راښکاره کوي. مخکې دوی دا ویل چې خودکش جاکټ پراته دي، لیکن اوس هغه جاکټ نه معلومیږي.
بلې خواته نن سهار په څه کم 9 بجې د کلي ګوهرآباد په کمالو کراس کې ناڅرګند وسلوالو کسانو په یو موټر ډزې کړې چې پکې د پولیسو په وینا 15 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د دې پېښې په اړه مې د همدې سیمې د پولیسو تانې له مشر غلام رسول څخه وپوښتل. په دوو موټر سایکلو سپاره کسان راغلي او په یو موټر یې ډزې کړې دي. په موټر کې د سپرو ټولو کسانو تعلق له هزاره قبیلې سره و چې له هزار گنج څخه د ښار پورتلو روان و. د ډزو په ترڅ کې 3 تنه چې په موټر کې سپاره و وژل شوي او 2 لارویان چې یو پکې ماشوم دی وژل شوي دي. نننۍ پېښه چې پکې 9 تنو ته مرګ ژبل اوښتی په داسې حال کې سوې چې یوه ورځ مخکې د خیزیې 4 لارې پېښې د 6 تنو ژوند واخیست او له هغه وروسته پولیسو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان د نهه پورس د القاعده تنظیم یو مهم مشر ابو صہیب المکینی ولیدی او په شمالي وزیرستان کې د نیټو په چورلکو باندې د ذکرې د دواړو پیښو په اړه نجیب احمد د اسوسییټډ پریس او د پاکستان د پوز تعلقات عامه د سانګې د خبر پانو پر اساس یو رپورت جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان پوځي چارواکو د نهه پورس ویل چې د دوی ځمکنیو ځواکونو د ناټو په 2 چورلکو ډزې کړې. دغو چورلکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان په فضا کې دننه الوتنې پیل کړې وې. بل پلو پوز د القاعده د یو مهم مشر ابو صہیب المکی نیول ده. خبری اژانس اسوسییټډ پریس په همدې اړه په یو خپور شوي رپورټ کې خبر ورکوي. دواړه پیښې ښکاره کوي چې د اسامه بن لادن تر مرګ وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو په لاره کې خنډونه تر سترګو کیږي. اژانس زیاتوي واشنگټن له اسلام آباد نه غوښتنه کوي چې د القاعده تنظیم خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي، خو بل پلو پاکستان بیا یوازې د افغانستان سره په خپله پوله په قبایلي سیمو کې خپل پوځونه په مرموزو عملیاتو کې ښکیل ساتلي دي. د پاکستان د پوز د خبر ورکولو اداره ISPR په یو خبر پاڼه کې وایي کله چې د نیټو الوتکو د دوی په فضا کې دننه الوت پیل کړ، د دوی ځمکنیو ځواکونو پر ډزې وکړې او د الوتکو نه هم ځوابي ډزې وشوې چې په نتیجه کې د پاکستان د پوز 2 سرتیري ژوبل شول. خبر پاڼه وایي چې د پاکستان پوز په دې پیښه سخت غبرګون ښکاره کړې او د نیټو نه د وضاحتي غونډې غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د نیټو یو ویان لیفټننټ کرنل جان ډورین د دې خبرې پخلی کړې چې د پاکستان او افغانستان په سرحد دا ډول کومه پیښه رامنځته شوې او په دې اړه به پلټنې ترسره شي. د یو بټه بعد د پیښې نه پس چې امریکایي چورلکو کمانډویانو عملیات وکړل او اسامه بن لادن یې ووژلو، دا لومړی ځل دی چې دا ډول کومه پیښه رامنځته کیږي او پاکستانی ځواکونه کلک غبرګون ښکاره کوي. اسوسییټډ پریس لیکي امریکایي قانون پوهان او نور کره کتونکي په دې نظر دي چې پاکستان کې د اسامه بن لادن موجودیت د دې خبرې تازه ثبوت دی چې پاکستان د اسلامي اورپکو خلاف د جنگ لپاره د امریکا نه پیسې اخلي، خو په عین حال کې د اورپکو ساتنه هم کوي، خو پاکستان په خپله دا ډول رپورټونه ردوي. د پاکستان د پوز د خبر ورکولو اداره په یوه بله خبر پاڼه کې وایي د القاعده تنظیم یو مهم مشر محمد علی قاسم یعقوب چې د ابو صہیب المکی په نوم هم شهرت لري، د امنیتي ځواکونو لخوا په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې نوموړی د یمن اوسیدونکی دی او د القاعده تنظیم د لاندې نیغ په نیغه فعالیت کاوه. د پاکستان پوځ د نوموړي نیول کېدل د القاعده تنظیم خلاف په جنگ کې خپل یو مهم بریالیتوب ګڼلی. یو امریکایي چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي ابو صہیب المکی د القاعده په تنظیم کې د منځنۍ درجې مبارز ګڼل کېده. د ګل په ورځ د پاکستانی چارواکو سره تر لیدلو وروسته د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری ویلي وو د اورپکو خلاف په جنگ کې وعدې نه عمل پکار دی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د امریکا د سینیټ د خارجه تعلقاتو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه یوې استمایي غونډه کې ویل چې د دې هیواد سره د تعلقاتو حدونه ټاکلو کې به د خبرو پر ځای د عملی ګامونو اخیستل شي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره تعلقات ښه کولو لپاره هڅې وکړي. د مشال ریډیو همکار هارون باچا رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو په سنټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری تیر ورځ په دغه یوان کې پاکستان سره د امریکا اړیکو ته د کتنې په مخه جوړې وې استمایي غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې پاکستان د نور د تشو تورو خبرو پر ځای عملی اقدام کولو ته مخه وکړي. سینیټر کیری چې په افغانستان او پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره لیدنو وروسته هم تیر ورځ سهار وختي بیرته واشنگټن ته ورسید، وویل چې پاکستان باید د دوړخیز اړیکو د باوري کولو په لړ کې اولنی اقدام په بټ آباد کې د غورځېدل شوي امریکایي هلیکاپټر پرزې د دغه هیواد ځواکونو ته د حواله کولو په شکل کې وکړي. نوموړي زیاته کړه له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو پر مهال د هغوی هغه ګیلې مانې هم واورېدې چې د امریکایي ځواکونو د وروستیو خپل سري د عملیاتو په اړه درلودې، ولې ډاډ څرګند کړ چې د دواړو خواوو جګپولي چارواکي به په نږدې راتلونکي کې د یو لړ ملاقاتونو په ترڅ کې هڅو کې تر د منځ د اعتماد یو فضا را جوړ
کړي.
تر ډېرو اوږدو خبرو وروسته موږ په دې سلا شو چې په ګډه سره مخکې تګ ته ډېره هم اړتیا ده ترڅو د ځانګړو اقدامو په کولو خپل تعلق پیاوړی کړو. پر روانو سروزو کې به د صدر اوباما د ادارې لوړ پولي چارواکي پاکستان سره د ممکنه همکارۍ یو واضح پلان مخې ته راوړي چې ورپسې بیا دغه هیواد ته د خارجه وزیر میرمل کلینټن د سفر په ترڅ کې به نور وضاحت د امریکا د سینیټ د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر پرته لکم تفصیل ورکول وویل چې امریکا کولی شي د راتلونکو اونیو د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې د سیمې له هیوادو پاکستان، افغانستان او هند سره په خپلو اړیکو کې د یو بدلون پر راوړلو بلاخره د سیمې د اوږدې مودې ستراتیژیکي ګټې هم بدلې کړي. نوموړي د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د قربانیو ذکر هم وکړل چې ویل تر دې دمه 15,000 ملکی وګړو او 15,000 ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی.
difficult times economically
هغوی سره ډېر پیسې نشته او له اقتصادي تنګسیو سره مخ دي. د افراطیت پر ضد جګړې لپاره زموږ په مرستو تکیا کوي. د دغه هیواد سیاسي مشران اوس پر دې پوه دي چې له امریکا سره د اړیکو په یو داسې پړاو کې داخل شوي چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادو کې د امن د ودې لپاره باید کوټلې فیصلې وکړي.
In order to promote peace in both Afghanistan and Pakistan.
د سینیټ استمایي غونډې ته په خپل وینا کې د بهرنیو چارو په کمیټې کې د ریپبلیکن ګوندغړي سینیټر ریچارډ لوګر ویل په دې سربېره چې امریکا پاکستان سره په کال 1945 کې دوړخیزه دفاعي لوزنامه لاسلیک کړې، له دغه هیواد سره اړیکې مدام د کړکېچ ښکار پاتې شوې دي. نوموړي د پاکستان په خورا د اوساما بن لادن له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتماد فقدان ته په اشاره کولو د صدر اوباما له ادارې او هم د پاکستان سیاسی مشرتابه وغوښتل چې د دغو کمیو بې شایو د لمنځه وړلو لپاره دی هغه ټولې معاهدې او شرطونه عملی کړي چې د دوړخیز تعلق اساس جوړوي. پاکستان باید په دې پوه شي چې امریکا چالا تش چیکونه نه ورکوي. د کیری لوګر بل پترس کې په 2009 کال کې د منظور کړل شوی پاکستان سره د 15 کلنه ملکی مرستو د پیکیج خبره بوګو. تر دې مهاله د دغه امدادي پیسو یو وړه برخه پاکستان ته ورکړل شوی یو دا ځکه چې دغه هیواد د داسې پروژو مخې ته پر وړلو کې پاتې راغلی کوم چې په کار ده د پروګرام له معیارونو سره سمون ولري. سینیټر لوګر هم دغه راز د پاکستان پوسټ ته پیسې ورکول د صدر اوباما له دې یقین دهانه سره چې دوی به په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد ښکارا جاره عملیات کوي مشروط کړل. نوموړي د صدر اوباما ادارې ته سپارښتنه وکړه ترڅو په پاکستان واضح کړي چې د دوی لخوا د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کول او ځینو لبیا پناه ورکول به نور د زغم لوړ عمل نوي. پر اتلونکو کې باید پاکستان د ترهګرو پر ضد خپل کوششونه لا پسې ګړندي کړي. په دې کې به حقانی شبکه هم شامل وي چې د افغانستان دننه په امریکایانو بریدونه تنظیموي، او هغه طالبان هم چې د افغانستان جنوبي پولي ته څیرمه په پاکستان کې پټن ځایونه لري. که څه هم امریکا ویلي داسې ثبوتونه نه لري چې وښایي د پاکستان نظامی یا غیر نظامی چارواکو ته په دغه هیواد کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه معلومات ول، ولې د راپورونو پر اساس د هغو اسنادو د پلټنو پایلو چې امریکایي ځواکونو د نوموړي له کور څخه موندلي اسلام آباد لا هم په ویره کې ساتلی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د امریکایي کمانډویانو لخوا په نخښه کېدل د نړۍ په سر د خلکو او یو شمیر کارپوهانو دا ډول نظرونه مخې ته راوړي چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د اسامه په موجودګۍ خبر وه. خو په واشنگتن کې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې خبریال محمد طاهر چې ډېر کلونه په پاکستان کې تیر کړي، بیا په دې نظر دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې اسامه ته پناه نه ورکړي، بلکې حقیقت دا دی چې آی ایس آی یو نااهله تنظیم دی له دې هر څه نه خبر وو. دا لیکنه د محمد طاهر نظر ښکاره کوي، نه د مشال ریډیو نجیب عامر پرې رپورټ لري.
محمد طاهر په خپل څېړنیزه مقاله کې لیکي په واشنگتن کې ډېری خلک دا ګومان کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. کنه نو دا څنګه کېدای شي چې هغه په یو داسې کور کې ژوند وکړي چې د دې هیواد د سترې پوځي اکیډمۍ نه په لنډه فاصله کې پروت دی؟ د لیکوال په باور د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی د جهادي ډلو سره وخت په وخت اړیکې درلودلې او د اورپکو سره یې پاللې ده. نوموړی د بیلګې په ډول د مولا عمر او د حقانی ډلې یادونه کوي او وایي پاکستان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک ځواک د ټینګولو لپاره د طالبانو او مولا محمد عمر ملاتړ کولو، او د حقانی د شبکې مرکز هم د پاکستان په قبایلي سیمه کې ښودل کیږي، او همدا دوه ډلې دي چې هغو وسلوالو ته پانګه، روزنه او کړنلاره ورکوي څوک چې افغانستان کې افغانان، امریکایان او د هغوی اتحادیان وژني. محمد طاهر زیاتوي پاکستان چې نورو کومو اورپکو ډلو سره مرسته کوي په هغو کې د لشکر طیبه ډله هم شامله ده چې یو خطرناکه اورپکه ډله ده او زیاتره وخت د هندوستان د مفاداتو خلاف کار کوي، او د یو احتمال له مخې د ممبئی د 2008 کال د تروریستي پیښې تر شا هم لاس لرلو چې په دغه پیښه کې 160 کسان وژل شوي وو. لیکوال په خپله دغه څېړنیزه لیکنه کې وړاندې لیکي هو دا سمه ده چې آی ایس آی یو متنازع تاریخ لري، نو دا به د حیرانۍ وړ خبره نه وي چې په واشنگتن کې خلک دا فکر وکړي چې اسامه به د پاکستان استخباراتي ادارې پټ ساتلی و. خو د اسامه په کیس کې خبره لږه مختلفه ښکاري، او خبره ځکه مختلفه ښکاري چې هغه یوازې یو ترهګر نه و، هغه یوازې د ملا عمر، سراج الدین حقانی، حافظ سعید غوندې د کومې ډلې مشر نه و، هغه د نړۍ په سر تر ټولو مطلوب ترهګر و. آی ایس آی د دې سړي سره د نوم شریکول نه غوښتل. دا هغه کسو چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په تروریستي پیښو کې د 3000 نه د زیاتو کسانو د وژل کېدو مسؤل ګڼل کېده. هغه په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتخانو کې د شو 14 تر شا لاس لرلو چې په دغه حملو کې لزګونه ځایی او امریکایي وګړي وژل شوي وو. د محمد طاهر پان د دې هر څه په تناظر کې اسامه بن لادن د پاکستان لپاره یو لوی خطر و. د پاکستان ملکی حکومت او پوز په دې پوهېده چې د اسامه خوندي ساتل د واشنگتن نه کلیزه 3 بلیونه امداد د دوی پر مخ ودرول شي او دوی د امریکا دښمنۍ زغملی نه شي. لیکوال زیاتوي اسامه بن لادن یوازې د امریکا دښمن نه و، بلکې د نړۍ سره یې دښمنۍ پالله، او د هغه ملګرتیا پاکستان ته ډیر څه نه شول ورکولی، او له بل لوري القاعده او د هغې تر چتر لاندې کارکوونکو ډلو د پاکستان خلاف د جنگ اعلان کړی و، او په دې لاره کې تر اوسه د پاکستان زرګونه سرتیري وژل شوي دي. د محمد طاهر پان که اسامه د پاکستان لخوا حمایه کېدی، نو په ایبټ آباد کې به د هغه کور بې له ساتونکو نه پرېښودل کېده چې د دې کور تر میاشتو میاشتو پورې امریکا څارنه کړې، خو د پاکستان امنیتي ادارې پرې خبر شوي نه و. نو که د پاکستان امنیتي ادارې د اسامه په موجودګۍ خبر وای، نو د امریکایي کمانډویانو تر راتګ له مخه به یې له دغه ځایه اسامه کمبلزی ته لېږدولی وای. محمد طاهر دا هم لیکي چې که آی ایس آی د اسامه بن لادن ساتنه کوله، نو په ایبټ آباد کې د امریکایي کمانډویانو په حمله به دوی نه حیرانېدی، بلکې د همداسې کومې حملې اټکل به یې لا د پخوا نه کړی وای. د نوموړي پان کیسه داسې ښکاري چې ISI په دې معاملې کې ښکېله نه و بلکې نا اهله و او د پاکستان نظامی استخبارات نه یوازې دا چې د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې په میشتیدو نه خبرو بلکې په دې هم خبر نشول چې امریکایي هلیکوپټر د پاکستان یوې خاري سیمې ته راغلی عملیات یې وکړل او امریکایي سرتیری خوندي بیرته ستنه شول.
دا مشال ریډیو دا
رسپانا دی ایکسپریس ٹریبیون د لیکوال عائشہ تیمی حق یو مقاله د سرلیک د پاکستان ناسم ریډارونه لاندې خبره کړي چې مهم ټکی درته زموږ همکار اسرار علم مومن براندې کوي.
عائشہ تیمی حق په خپل مقاله کې په تنزیه انداز کې لیکي چې دا ټول قصور د پاکستان د ریډارونو دی چې امریکایي هلیکاپټر کلا د اسامه بن لادن د وجلو لپاره دغه هیواد تر نوتی نو دی ریډارونو د پاکستان پوز راویخ نکړو. خو د مقالې لیکونکي وایي چې پاکستانی اولس کله هم دا سوچ نه دی کړی چې د پاکستان ریډارونو د درش پیتو کلونو رهیسې یو سیز هم نه دی رانیولې. نوموړي په تنزی انداز کې لیکي چې د پاکستان ریډار تر دې دمه دا حقیقت نه دی رانیولې چې پاکستانی قوم د نړۍ په بیتالی مقومونو کې شمارل کیږي. دغه رنګ د ریډار په دغه هیواد کې غربت هم نه دی بګوته کړی چې د پاکستان خواوشا نیم اولس د غربت د کرخې څخه لاندې ژوند کوي. عائشہ تیمی حق وړاندې لیکي چې د پاکستان ریډار تر دې دمه دا حقیقت نه دی په ډاګه کړی چې د دغه هیواد حکومت خپل اولس ته بنیادي حقونه او نور سہولیات نشي ورکولې. لیکوال وړاندې لیکي چې په دې هیواد کې طبي سہولیات نشته، د سکلو صفا او بنشته او دارنګ په لکونو ماشومان سکولونو ته نزي. نوموړي وړاندې په تنزی انداز کې وایي چې د پاکستان ریډار تر اوسه پورې دا حقیقت نه دی رابرسېره کړی چې په دغه هیواد کې په میرمنو جنسي تشدد کیږي او بیا د غیرت په نومانی وجل کیږي. لیکوال وایي چې د ریډار تر اوسه دا حقیقت نه دی رانیولې چې د جنسي تشدد لپاره د ماشومانو کاروبار کیږي او دغه رنګ په درغلې کې ککړ پوځي جرنیلان او سیاسي خلک د مالی مرستو په لړ کې د ترلاسه شوو فنډونو مناسب استعمال نه کوي. عائشہ تیمی حق زیاتوي چې د پاکستان ریډار د ډیر وړاندې څخه کار نه کوي. خو لیکوال وایي چې د شرم خبره دا ده چې داسې ولې کیږي. دغه رنګ لیکوال وړاندې لیکي چې پاکستانی اولس په دې شرم محسوسوي چې د ملک ریډار د امریکایي هلیکاپټرو نشاندهي ونکړه. ولې دا خبره ورته هیڅ نه ښکاري چې د پاکستان ریډار تر اوسه په دغه ملک کې د غربت نشاندهي ونکړه. لیکوال وایي چې پاکستان تل په نورو تورونه لګوي، خو نوموړي وایي چې حقیقت دا دی چې پاکستان دا هر څه د بهرني امداد او قرضو لپاره کوي او تر دې دمه یې د اولس د ستونزو لپاره هیڅ هم نه دی کړی. عائشہ تیمی حق اخره کې لیکي اوس وخت راغلی چې پاکستان د خپلو مسلو انبار د خپلو وسایلو د لارې حل کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور اوس په د انیس اجمل نواورو چې د پاکستان د کورنی رسپانو مهم ټکی سي دي.
رسپانه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې تر هغه یو بل پیښه هغه وخت مخې ته راغله چې کله په کراچۍ کې د سعودي کونسلیټ یو غړی د نامعلومه کسانو لخوا وژل شو. خو پاکستان کې د سعودي عرب په خلکو برید کې دلته حیرانتیا خبره ده. او تحریک طالبان پاکستان د دې ذمہواری قبول کړې ده او ویلي دي چې کچا هم د طالبانو ملګري جماعت یعنی القاعده ته نقصان ورکولو کوشش وکړو نو بدل به اغستی کیږي. اداري لیکي چې په سعودي وګړو د طالبانو د برید د سکیورټي او جنفلو لپاره هم د یادونه خبره ده چې هغه په ترهګرو کې د خو او د بد فرق کوي. پاکستان خو د ډېری مدیر اسې د ترهګرو په نخ دی، خو د اسامه د وجنی روستو وس سعودي عرب هم دی. دا وخت اوس د سعودي عرب استخباراتي ادارو لا پکار دي چې د امریکای استخباراتي ادارو سره خپل اړیکې جوړې کړي ځکه چې ترهګر د چا هم عزت نه کوي. اوس وخت په خو او بدو طالبانو کې د فرق کول نه دي بلکې د هغې په ضد جنگ کول پکار دي. روسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د صبح خیبر پختونخوا حکومت په تاریخ کې دا یو ښه فیصله شوې ده چې د ناڅاپه مرګ په صورت کې به د مړي کورنۍ لا یو لاک امداد ورکړي کیږي. ادارې لیکي چې په ډېرو حادثو کې خلک مړ شي او بیا یې د کوروالو څوک تپوس هم نه کی. خو اوس چې موجوده حکومت د دې لپاره یو کړنلاره جوړه کړه نو دا یو ښه ګام دی. روسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ ویلي دي چې د بلوچستان خراب حالاتو له وجې اوس په بندو کوټو کې د ناستې وخت نه دی. ادارې لیکي چې بلوچستان د رګبې لحاظ سره یو غټ صوبه ده او پکې ډېر وسایل هم موجود دي، خو د ډېرې مودې راسې د دشمن قوتونو په نښه ده. ادارې لیکي چې د اکبر بوختي د وجنې صحیح پلټنې دی وکړې شي، نو دې سره به هم د صوبې حالات سم شي. او سپریم کورټ چې د بلوچستان خراب حالاتو بیان ورکړی دی، نو په هغه بیان باندې صدر، وزیر اعظم او ټول قوم لا پام کول پکار دی. ورځپاڼه ډان په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د مخکې نه سرکاري هسپتالونو کمی دی، او چې کله د دې هسپتالونو ډاکټرانو احتجاج شروع کړی دی، نو اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ شوی دی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې سرکاري هسپتالونو ډاکټرانو خپلو غوښتنو منلو لپاره د ګل پروس احتجاج کړی و، او تیره میاشت پنجاب کې هم ډاکټرانو احتجاج کړی و. ورځپاڼه په آخره کې لیکي چې د دې ډاکټرانو غوښتنې به صحیح وي، خو دوی له هم یو کړنلاره ټاکل پکار ده چې د هړتالونو له وجې مریضان متاثره نه شي، او حکومت له هم د ډاکټرانو جایزه غوښتنې پوره کول پکار دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نورو.
لسګونو وسلوالو پیښور ته نږدې د پولیسو په یو چیک پوسټ ډلهیزه حمله وکړه. د القاعدې یو مهم مشر ابو صہیب المکی په کراچۍ ښار کې ونیول شو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د خپل چینی انډول وین جیاباو سره ګوري او ځینې موافقې په لاسلیک کوي. په کوټه کې نن په هدفي وژنه کې یو شمېر کسان وژل شوي. پولیسو لخوا پرون 15 په نښه شوي مشکوک کورپه کې اوس چچنایان ښودل کیږي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. د پیسو نړیوال صندوق یا د ایم ایف مشر ډومینیک سټراسکان د رایکرز آیلند په نامه د نیویارک ښار یو جیل ته لیږدول شوی دی. په نوموړي باندې تور دی چې د نیویارک په یو هوټل کې د هوټل یوې خدمتګارې ښځې سره د زیاتی کولو هڅه کوله. دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د نوموړي ضمانت عدالت نامنظوره کړې دی. په دې اړه منور شاه رپورټ لري.
ډومینیک سټراسکان د نیویارک په یو مشهور جیل رایکرز آیلند کې په یو تنګ کمره کې اچول شوی دی. په نوموړي باندې د یو هوټل د کارکونکو جینۍ سره د جنسي تیری کولو تورونه دي. ښاغلی سټراسکان د هغې وروسته یاد شوي جیل ته ولیږل شو کله چې یې د تیر ګل په ورځ د خپلې مقدمې په اولنی پړاو د عدالت لخوا ضمانت نامنظور کړی شو. د 28 کلن سټراسکان خلاف چې کوم تورونه لګیدلی دي، د دې په ثابتېدو 25 کاله قید هم امکان لري. په نوموړي په 2008 کال کې هم د ایم ایف د یو ماتحت کارکونکي خزې سره د اړیکو تورونه لګیدلی وو. د ایم ایف بورډ ویلي د سټراسکان د نوکرۍ ختمولو فیصله یې لا نه ده کړې، خو زیاتوي چې دوی د حالاتو ژوره څارنه کوي. بلخوا په فرانس کې چې نوموړی د راتلونکي صدارتي انتخاباتو د یو مضبوط امیدوار په توګه پیژندل کېده، د پیښې سیاسي فضا ډېره ګرمه کړې ده. او د سټراسکان د نیویارک پولیسو تر څنګه په هتکړو کې جاری کړې شوې ویډیو د فرانس خلک د ډېر خپګان سره مخ کړي دي. په دغه خلکو کې د فرانس د سوشلیست پارټۍ مشره مارټین اوبری هم شامل ده چې وایي
زه غواړم چې دغه ځوانې جینۍ احترام دې وکړل شي، او زه دا هم غواړم چې د ثبوتونو په رڼا کې د تورونو د پاکېدلو احترام دې وکړل شي. زه دغه تصویرونه ډېره خپه کړم. له نیکه مرغه موږ د فرانس غوندې هیواد کې اوسیږو چېرته څوک د یو قانون تر مخه په هتکړو کې د چا تصویرونه نشي خپرولی، څوک د چا سپکاوی نشي کولی، او د هغه چا هتک نشي کولی چې لا تر اوسه پرې جرم هم نه دی ثابت شوی.
د ښاغلي سټراسکان مسلې هغه وخت ډېر زور بیا مونده کله چې د تیر ګل په ورځ یوې فرانسوي لیکوالې ټرستین بینن هم د خپل وکیل سره د نوموړي خلاف د جنسي تیری د مقدمې کولو د ارادې څرګندونه وکړه. بینن وای چې خاغلی سټراسکان په 2002 کال کې هغه مهال په دې جنسي تیری کړی و کله چې دا د هغه کور ته د هغه سره د مرکې لپاره ورغلی و. د بینن مور او د فرانس د سوشلیست پارټۍ کونسلرې اینا منسوریټ د یو فرانسوي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي
Là, elle m'a raconté ce qui s'était passé, à savoir qu'il lui avait, d'après ce qu'elle disait, sauté dessus. C'était exactement le terme employé. Moi, je l'ai trouvé avec un jean qui était, enfin, dont la fermeture éclair était déchirée. L'un des deux talons de ses bottes était parti et elle était vraiment dans un état de peur, d'hébétude. Enfin, elle était vraiment très choquée.
منسوریت زیاتوی خپل لوری هغه وخت هم د سټراسکان پر ضد مقدمه ته ډیره وهڅوله، خو هغه داسې ونه کړل چې اوس بینن هم وای هغه وخت یې سمه فیصله ونه کړې شو. په نیویارک کې د ډومینیک سټراسکان د مقدمه بل اوریدنه بعد روانه میاشتې په شلمه نیټه د جمعې په ورځ کیږي.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
د خوایزه مومند ایجنسی امنیتی لخکریانو د مومند ایجنسی مشهور شاعر محمد نذیر مومند د وسلوالو طالبانو سره د تعلق په تور کې وژل دي. د نوموړي زوی وایي هغوی د طالبانو سره هیڅ تعلق نه لري. دا چې د حکومت رټ چرته لار په دې اړه پولیټیکل ایجنټ مومند سره خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی پری رپورټ لري.
د بر محمد ایجنسی د تحصیل خوایزه د کونکلی اوسیدونکو شاعر محمد نذیر مومند خوایزی امنیتی لخکر په ګولو وشتلې او وژلې ده. د امنیتی لخکر تحصیلي خوایزی غړی ملک ایاز د محمد نذیر مومند د مرګ مسؤلیت قبلوي او وای
نذیر دی له کوم خوایزی دی بالکل او مل دی طالب وګڼه پلوسی کې نیولی و بس د ملک او ایف سی فوټ کړي انتظامیه د مغالطو دوه زامن هم طالبان هغه م جګړه کښې ولګېد او بیا مړی هم تېراوړو.
خدا محمد نذیر مومند زوی تفسیر خان وای هغوی درې کاله وړاندې کله پریښې دی څنګه کېدې شي چې هغوی د طالبانو سره مرسته وکړي.
بار ته سودا مودا پسې وتې ماخوستان چې رانغې نو ما کوشش کوو چې زه سره رابطه وکړم، نمبر مې ورمیلاوه او نه پورته کوو. بیا راته اطلاع راده چې دا خو چا دې ځای نه اغوا کړی دی نو سار له راته بیا سبا مازدیګر له راته اطلاع راده چې دا غلنۍ هسپتال کې پروت دی او تاسو یې داداش اصول کړئ. یاره نو دا خو چې زه ته خپل ځان خبره وکړم نو طالبانو سره زموږ هیڅ تعلق نشته دی کنه. دلته بس راغلی درې کاله مخکې چې یو سړی پېښور ته راشي نو هغه به طالبانو سره دې ځای نه څه تعلق وساتي.
په قبایلي سیمه کې پر اول ځل امن لخکر کوم تن وتښتاوه او وی وژلو او وروسته یې د هغه د مرګ پړه هم په خپل سر واخیسته. د حکومت رټ چیرته لاړو؟ پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی امجد علی مشاد ریډیو ته وویل
دا شی مونږ بهرال چې کوم کس دا سټېټمنټ ورکړی دی دا مونږ ته هوډټ باندې دا شوی دا چې کوم کس سټېټمنټ ورکړی دی ریډیو ته دا سمرول هی از الریډی بین ډیټینډ هی از انډر انویسټیګیشن. سرکار چې کوم دی کنه چې ګوره سرکار خپل رابطي او تریتی ادارې نو څوک نشي وړي دا امن کمیټې مې شریو کار شو.
د محمد ادبی غونچې صدر غلام حسین محب وویل چې حکومت باید تحقیقات وکړي.
حکومت ته مطالبه دا کوو چې د دې مکمل انکوائری دې وشي او د دې چې کوم ذمهوار دي قاتلان دي د هغوی سره حساب وشي سزا دې ورکړل شي. ځکه چې دلته دا خو څه طالبان نه دی وژلی، دا خو کمیټې والا اعتراف کړی دی پخپله چې کمیټې والا وژني په کار ده چې هغه یو قانوني اصولي دغه ته راولي د څه وجې وژلی دی. دا خو په کار کښې هغې ته روې او په ده باندې څه الزام مې نارې وې حکومت ته وړاندې کړی وې.
دا محمد نذیر مومند درې کتابونه چاپ شوي وو او دوه کتابونه یې ناچاپه پاتې شو. تفسیر خان وایي چې د هغه پلار به دا شعرونه هر وخت ویل
چې یو ورځ به داسې اواز وشي د چا زړه به پریشي بد د چا به ښه شي. تورو خاورو له خویزیه نذیر مومند لاړ پاڼې پاڼې ډېر ښایسته ګل د چمن لاړ.
شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. د مخالفه ګوند مشر چودري نثار تیره ورځ د پریس کانفرنس پر مهال په وروستیو کې په پارلیمان کې شوې په ان کیمرا بریفینګ باندې نیوکې کړې دي او ویلې دي په اپټاباد کې د اسامه بن لادن د وژلو په اړه د عملیاتو جزئیات په ډاګه شي او په لړ کې د مهمو پوښتنو جوابونه ورکړل شي. بلخوا په ملک کې د لوډ شیډنګ پر ضد خلکو احتجاج کړی دی چې په پنډه لاهور او فیصل آباد کې روان دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر تفصیل لري.
دا چې کوم په تېر دیارلسم مئی باندې ان کیمرا سیشن شوی و په هغې کې چې کوم وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او کوم د پارلیمان کې د مخالفې ډلې مشر دی چودري نثار دوی په متفقه توګه باندې یو فیصله کړې وه چې یو آزاد کمیشن به دا کمی چې په دې باندې خبرې اترې وشولې په ان کیمرا بریفنګ باندې په اپټاباد اپریشن او د پاکستان په نور صورتحال باندې نو په دې باندې به یو کمیشن جوړولی شي او دې کې او دولس نوکاتي قرارداد هم وړاندې کړی شوی و او په هغې په عملي کولو لپاره چې دین یو کمیشن به جوړ کړی شي. ولې دغه کمیشن جوړولو لپاره وزیر اعظم چې کله پرون د چین په دوره باندې لاړو نو هغه په شلم تاریخ پورې هلته وي، نو دوی سره ته اندېښنه را پیدا شول چې وزیر اعظم خو لاړو او دوی هغه کم چې واده شو کم چې نور شو هغه نیمګړی پاتې شو. نو په دې طرف کې چې دی چوت انحصار تېره شپه ماښام تقریبا 9 بجې هغوی دا پریس کانفرنس را وبلو او په هغې کې کومې چې نیوکې وې هغې په ګوته کړې. په دې کې مهم خبره دا وه چې اول خو چېرې ابتهابات چې کوم آپریشن شوی دی نو په دې حقله باندې ان کیمرا سیشن ته چې دی هېڅ ضرورت نه و او عوام په عوام ته هر څه په ډاګه کول وو. داسې قسم چودري نظار مور هم په خپل پریس کانفرنس کې وویل چې کچرې د امریکې سره خفیه معاهدې کېږي یا نور داسې څه کېږي نو هغه دوی ته منظوري نه دي، ځکه چې دا د ولس په حق کې نه دي چې څه هم کېږي هغه د ولس ته په ډاګه باندې کېږي خفیہ اس قسم سے دغه معاہدے ممکن نہیں. بلا خبر مدی چودھری نے سب تاؤ کرا چاہیے کم عورت بانی دوی قراردادوں منظور کرو پاک عورت بانی دا امریکی لخوا ڈرون بریدو شو کم اچھی دا دی خلاف فرضی وا.
سراج زہیر دارا تو ہے چی پا ملک کی دا لوڈ شیڈنگ پر زد دخل کو احتجاج پا کم حالت کی دی
جی ملکا تیر شپا خو د لاہور نه دا شروع شوی دی چې په لاہور کې تقریبا څومره چې ګریټ سټیشن دی هغه بند شوی دی، ځکه چې د بجلی چې کم دا کموخ دی هغه 6000 میگاواټ ته په ملک کې رسیدلی دی. دا هغې د لږ بل یو طرف ته خو ګرمي دومره زیاته شوی ده هلته په پاکستان کې په اسلام آباد غونته کې ښار کې دا درجه حرارت چې کم دی هغه 2 څلوېښت ته رسیدلی دی، دغه شان په لاہور کې 6 څلوېښت ته رسیدلی دی. د ډېرې تیز ګرمۍ له کبله چې دی نو د بجلی په استعمال کې زیات والے څنګه دی، دغه ځکه چې کله د بجلی استعمال زیاتېږي نو هغه عمره لوډ شیډنګ او بجلی کمښت پیدا کیږي. نو کله چې دا لوډ شیډنګ شروع شو نو اول خو دا 3 ګڼې پکولو کې اوس په خارونو کې هم 3 ګڼې لوډ شیډنګ را رسیدلی دی. نو په دې سبب چې دغه خلک چې دی د لاهور او د پینډۍ او د فیصل آباد او د ګجراتوالو خلک پرون راوتي وو او احتجاجونه یې کړي او د احتجاجونو دا سلسله لا روانه ده. دغه شان نن چې دی نو موږ کله د موسمیاتو د محکمې سره خبرې وشوې نو هغوی چې ګرمۍ دا لړۍ به تر د 3 ورځو پورې نور رواني او غوښه ځینې زیاتېږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره. په روسیو کې په پېښور یونیورسيټي او صوبایي اسمبلی کې مسله اوچته شوې وه چې د پېښور یونیورسيټي ځینې استادان جینکه زوروي او هغوی هراسمنت سره مخامخوي. د دې نه علاوه پرون د خیبر پښتونخوا گورنر مسعود کوثر د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د چارواکو سره ملاقات کړی دی او په دې کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو په بریفینګ کې ویلي دي چې د فاټا لپاره یو ځانګړي یونیورسيټي جوړولو منصوبه په پلان کې لري. بلخوا په پېښور میوزیم کې نن د عجایبګرو نړیواله ورځ منځل شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه تفصیل راکوي.
پدیل پیخور یونیورسٹی انتظامیہ چې کوم خپل معلومات کړي او کمیټي کې نور یو هغه چې تفتیش کړي او هغه کې یو څه ته هغه ته سزا ورکړي شي دا تاریخ ته څنګه استاد ته او ویل کېږي چې نور هم 50 استادانو ته به سزاګانې ورکول شي. خو دا استاد چې کوم دا یو لیکچرر نو چې دې هغه جونیئر د تاریخ ته څنګه والا استاد چې دې هغه یونیورسٹی نه وشته دی.
سمه ده فواد علی شاه، نو آیا د دوی دا نمونه څنګه په کوم طریقې کار مخې ته راغلی؟
دا خبره چې کومه وا څنګه چې دا خبره مخې ته راغله په صوبایي اسمبلی کې اوچته شوه په یونیورسٹی کې دا نمونه چې وو همدغه کوم کس ته د سزا ورکړی شوي دا کوم څلور چې یادېږي یا خبر شمی چې نمونه اخلي نو دا ټولو ته تقریبا پته وه، ځکه چې په دې باندې مخکې شکایت شوي جنکۍ خپلو کې بیا خبرې اترې کوي په کلاسونو کې چې دوی استاد خو ماته دا وویل دی ماته دا وویل. نو په داسې کې دا نمونه چې دی په یونیورسټۍ پته وه خو دا داسې پټه خبره نه وه. خو دا خبره چې اوچته کړې نه وه ځکه چې مشرانو استادانو پکې نو چا هم دا خبره مخې ته نه شوه راتلی. خو چې کله دا ځل اسمبلۍ کې مخې ته راغله نو بیا دی په وجه چې دی نور جنکۍ هم دا چې ویلي وو چې کله یونیورسټي کو آیډي کوله نو هغوی ورغلي دي هم پکې خپل کیسې هم کړي دي چې هغوی استادان دي استادانو څه ویلي وو.
جی فواد، دا راته وایي چې 13 ورځ د پښتونخوا گورنر مسعود کوثر د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د چارواکو سره ملاقات کړی دی او په دې ملاقات کې د فاټا لپاره یا د قبایلي سیمو لپاره د یوې ځانګړې یونیورسټي د جوړولو د منظوره په اړه ویلي دي، نو تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
فاټر ډیولپمنٹ اتارټي چارواکو چې دی هغه پرون گورنر ته بریفنګ ورکړی دی د خپلو روانو منصوبو په باره کې چې فاټا کې کومې منصوبې روانې دي او کومې نورې به روانېږي. نو په دې کې ډایرکټر د تعلیم ډایرکټر چې کوم دی د فاټا فضل منان هغه گورنر ته چې کوم بریفنګ ورکو هغه نو هغې کې هغه وویل چې فاټا دپاره د یوې یونیورسټۍ منظوري شوي ده او هغې دپاره 3 اربه روپۍ چې دی هغه هم منظوري شوي دي په یونیورسټۍ باندې به کال چې دی کار سخت کال روان شي.
فواد، دې نه علاوه په پېښور میوزیم کې نن د عجایبګرو ورځ مانځلو پر مهال دې میوزیم کې د بېلابېل میوزیمونو نه سامان نمایش لپاره ایښودل کېږي، نو په دې اړه څه معلومات دي؟
جی مالیا، پېښور میوزیم کې به نن چې دی د میوزیمونو عالمي ورځ چې دی مانځل کېږي او دې په لړه چې دی د ګندهارا تهذیب چې د پېښور میوزیم کې پېژندلې شي هغې چې دی د نورو میوزیمونو کې په پېښور کې تقریبا په خیبر پښتونخوا کې 9 میوزیم دي. نو د هر یو میوزیم نه به چې دی هغه تاریخي څیزونه راوړلی شي په پېښور کې به چې دی هغه نمایش ته پالک کېښودلی شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي اندېښنه لري او وایي چې افغان حکومت د پردي کلتور د یرغل په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی دا هم وایي چې یو شمیر بهرني هیوادونه تر ډېرو هڅو وروسته په دې توانېدلي چې یو شمیر افغان ځوانان او پیغلې د خپلو ناسمو دودونو تر اغېز لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یاسینر غړي وایي چې د بهرنیو هیوادونو د فرهنګي يرغلونو له امله د افغانستان ملي هویت او فرهنګ تر پوښتنې لاندې راغلی. په ځانګړي ډول له ځینو تلویزیونونو څخه چې غیر اخلاقي مبتذل فلمونه، سریالونه او ډرامې خپرېږي چې د دوی په خبره ډېر افغان ځوانانې په تقلید سره بلاري کړي او ویره ده چې دلته په افغانستان کې ځوانان اخلاقي جرمونو ته وهڅوي چې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کوي. سناتور مولوي عبدالوهاب عرفان وایي چې د ګاونډیو دا ډول فلمونه او سریالونه چې زموږ له دین او اناناتو سره په ټکر کې دي څو ځله له دهشتګردۍ، نشه یي توکو او ناامنیو خطرناک دي.
پیامدهای خطرناکی که از طریق ترویج فرهنگ اجانب حتی بین
د پردیو کلتوري يرغلونه ډیر خطرناک عواقب لرلی شي چې حتی د انسانیت او حیوانیت ترمنځ سره کرښه هم نمني. زه فکر کوم چې د دې ګواښ له ناامنیو، نشه یي توکو او دهشتګردۍ د رواجولو څخه هم وژونکی او زهر لرونکی دی
و ترویج دهشت.
سناتور رفیع الله حیدری وایي چې په دې پړه د ملي شورا هم د چتر اوسه د رسنیو لپاره ځانګړی قانون نه دی تصویب کړی.
تاسو د حج اوقاف زمونږ استاد علماي کرام، قومي مشران، جهادي مشران، دوی باید ته فکر وکړي او په خپل کلو کې، په خپل جماعتونو کې د خپل عقیدې لپاره کار وکړي. علاوه دې نه چې مونږ په سندرو باس کوو یا په سریالونو باندې باس کوو، اولنۍ زه د ملي شورا ګرام بولم چې تر اوسه پورې د مطبوعاتو قانون، د رسنیو قانون او د اطلاعات کلتور لپاره په دغه قاطع تصمیم نه دی نیولی، تر اوسه قانون نه دی پاس کړی. چې کله قانون نشته هغوی چې څه کوي په خپل سر دي. واحد شی چې اوس افغانان د خپل دغه لاندې راولي هغه دغه فرهنګي ارغل دی.
د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادی مسلم یار وایي چې د بهرنیو کلتوري يرغلونه د پخواني شوروي له يرغل هم خطرناک دي. نو په کار ده چې خپل د رسنیو مشران ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي.
هغه يرغل چې د افغانستان په فرهنګ او د افغانستان په کشر باندې خصوصا په راتلونکو ځوانانو شروع ده چې دوی په ذهني او دوی فکري يرغل پر اړه لري. زه د هغه يرغل نه قوي بولم چې شوروي اتحاد د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د خاورې لپاره کار کوي. کله چې موږ استاد ځوانانو او موږ استاد خلکو فکرونه او فرهنګ او دود خراب شو او عقیده خراب شو، خدای نه خواسته هغه د منځلاره به د ملک هیڅ نه دی پاتې. د مطبوعاتو خصوصا تصویري خپرونې څوک لري او راډیو خپرونې لري، د هغوی څوک چې اخبار او مجله نشروي، د هغوی ډېر مسؤلیتونه دي چې په دې رابطه د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د کلتور نه څنګه چې مسؤلیت ده او د پامدغه چوکاټ کې دوی کار کوي دفاع وکړي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه فضل الرحمن اوریا د لویدیز او نورو ګاونډیو پرتله د ایران کلتوري يرغل تر ټولو ډېر خطرناک بولي.
ایران ځینې افغاني رسنۍ، تلویزیونونه، راډیو ګانې، ورځپاڼې، مجلې تمویلوي، کتابونه واردوي، تمویلوي، داسې نشرات کوي. ته داسې فکر کوي لکه په تهران کې چې ناست دي او د ایران یو رسنۍ ته ګورې. د ایران فرهنګي ارغل دا یو ډېر سر او ملي خیانت ده چې د ایران فرهنګي ارغل د پاکستان او نورو ګاونډیو د نظامي او استخباراتي ارغل نه ډېر خطرناک ده او زمونږ تاریخ او زمونږ افتخارات کاملا مسخ کوي.
کوي.
د یادونه ده چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لسلو زیاتې راډیوګانې، له 500 زیات ټلویزیونونه او په سلګونو چاپي رسنۍ فعالیت کوي چې اکثره یې د نورو هیوادونو لخوا تمویلیږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چارسدا.
انیسہ اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورے اوس ته پختو فلم پروڈکشن باندھے یو رپورٹ. دا چې د پښتو فلم په جوړولو کې د دې سند سره تعلق لرونکي خلک د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي او د فلم او ډرامو د کامیابۍ لپاره تعلیم څومره ضروری دی، د مشال ریډیو همکار سراج زهیر پر رپورٹ لري.
زه سراج زهیر د کلتوري دنیا پروګرام سره. دې پروګرام کې بزه تاسو ته د فلم، ډرامي، موسیقي او د ادب د بیلابیلو اړخونو معلومات درکوم، او د ډرامي، فلم، موسیقي او ادب د هنرمندانو نه به هم د دغه موضوع په حق لا پښتو او معلومات بتري ترلاسه کوو. زموږ د نن پروګرام موضوع د پروډکشن. فلم یا ډراما کې پروډکشن یا جوړول ډیر مهم ګڼل شي، او کله چې د یو فلم یا ډرامې ډایرکټر په خپل کار کې خو خيار وي او خپوي وي، د هغه پروډکشن ډیر کامیاب وي. نن پاکستان کې د ډرامې او بیا په خاص توګه د فلم پروډکشن ډیر کمزورې دي، چې لکه بلې فلمي صنعت په ختمېدو دی. د فلم او ډرامې د ډایرکشن او اداکاري استاد او د فلم او ډرامو ډایرکټر روف خالد وایي چې د یوې ډرامې یا فلم ډایرکټر لپاره تعلیم ډیر ضروری دی، او د پښتو فلمونو صنعت کې د تعلیم یافته ډایرکټرانو ډیر کمی دی.
ټول ان پڑھ ننوتی دی کا پاکستانی فلم دے کا پنجابی دے کا پختو دے ټولو نو ظاهر خبر عالمی خپل سویژن نشته، نو د دنیا ته سویژن ورکه هم دغه چغه مغي وای ده.
هم دا خبره د پښتو ډرامو او فلمونو اداکار او د ډرامو ډایرکټر سجاد تورو کوي چې پښتو فلمی صنعت کې د تعلیم د نشټوالي لکه بل ماحول خنه ده.
ما یو دو فلمونو هم کړیو، لکه تقریبا ما د سکاری په خلکو کې دونه د غشته چیرې لکه زه خلکو ته څه خودل غواړم، نو زه ترکمه هدا چې زما فیلډ زما هو ډراما ده. نو په ډراما کې لکه کفیلم داسې ماته چرته ملو شو، نو بالکل زه چې څنګه ډراما جوړوم دا شان بس فلم جوړوم، که خلک یې خوخی که نه خوخی، خو خلک ظاهر خبره چې ته څنګه موخته کې ده. لکه یوسف خان شیربانو د وته سٹارټ کې هغه فلمونه تاسو ګورئ څونه خراب روانو، خو چې بیا وروسته تا په خپل ماحول خراب کړ، نو ظاهر خبره ده. نو دغه وایم چې فلم لائن چې تباہ برباد دوم دغه په وجه دي کې ایجوکیټډ خلک نشته دي.
ډراما یا فلم خو سلويخ منټه یا دونی میګینټي وي، او یو کتون کې تریخون واخلي، خو د دې په شا ډیر مشکلات وي او ډیر زړستړی کار بللی شي. لکه سجاد تور چې وایي
مشکلات ډیر زیاتی. زه تاسو ته اول تاسو ته خبر دا وکړه چې ما په یو موسسه کې کار کوم، سوشل انیمیټر په پوسټ باندې. نو چې کله ما سودم ته شین ډراما کولا او بیا راینه پس بیا ما دندوکار کولا، نو هغه مصروفیات دومره زیات شو چې ما هغه جاب چې ریزاین نوکری مې پرېښوده، او دای نه پس بیا باقاعده مې دې کار ته کار وې. ځکه چې په دې کې به غټه مسله دا وه چې ستاسو لکه سکرپټي چې سکرپټ ته فائنل کې رائټر سره به ته ډسکشن کې، بیا دای نه پس چې کله شوټنګ شروع شي نو شوټنګ نه پس بیا هغه ارس پراسس کله ته یو آرٹسٹ سره ڈیلنگ کې څنګه کې کوم طریقے کاری ریکارڈنگ سٹارٹ شي، بیا دای نه پس ٹیپ نمبر ہی، بیا دای نه پس د پوسٹ پروڈکشن چې پای کې ایڈیٹنگ شامل دی. نو ایڈیٹنگ بیا دای سوچ شپې درې او سلور بجو پورې به هغه ایڈیٹنگ رسیده. نو ډېر مشکلات یو پروڈوسر تا یا یو ډایریکٹر ته پدی چې آرٹسٹ سړی خورای شي هغه خپل کارو کې وزي، پروڈیوسر چې دغه ډرامه د شروع نه والا تر اخري تر کمه پورې چې هغه انیر انیر نه پس بمغه مختلف خبرې ووري کار چینل په ترو دي کا د خلکو په ترو خلک کې خوخه کې خو پروڈیوسر می اپریشیٹ شي کنا خلک خوخه نه کینو چینل هم ته تپوس کې یار دا ډرامه دي کمزور
سچا تورو وای چې نن سبا چې فلمونو کې کم کلتور خو دلې شي دا هیڅ کله پښتونی کلتور سره سمون نه خوري او زمونږ ډایرکټرانو له پکار دي چې د دې خاص خیال وساتي
وړم زمونږ پښتونی جونه چرې داسې نه شي چې ما کوې دن کړې دا زما جنیر ما ته په پټي کې لګي یو غانه دی یو زړه پسې دوه په پټي کې کټ واچو مو ناستې مو ته داسې چرته نه شي نه زمونږ داسې دي چې زمونږ شکر الحمدلله زمونږ پښتانه جونه چی دی زمو پختانه رونه چی دی کنه ادا سی دی څنګه یغلی دی نری نری کمیسونو نری نری دغه ډانسونو غړی کی نه زمو یو خپل رسم او رواج تا لکه زمو ودونه تاسو ګورئ نه پای کی یو موقع دا سره هیڅ الکه مو غړی دی جنه خو دا غم داس نه چې الک په پوجینه کوګی غړی دی جنه د اجرې بار خپل یو ربا په منګي او هغه شی زونه دی او دغه نو دغه وین چی فلم لائن چې تباہ برباد دی اومده دغه په وجه دی کې ایجوکیټډ خلک نشته دي
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله د سجاتورو او روف خالد د خبرې پترس کې وایي چې د پاکستان فلمونو ډایرکټران ډیر خدي ځکه چې هغوی بغیر د اکیډمۍ نه دومره کار په خپل عقل فکر او خواریز د کړې دي
دا زموږ ډایرکټران چې دي کنه دا د هالیوډ او د هالیوډ د بایو د لکه انډیا او دغه نه دا یو په زره خدي اغه وجه دا چې دا اجزانان پخپل چې دی دا د هټ دارا رسیدلی دا فلمونه جوړي اغه حکومت سرپرسته کې اکیډمۍ جوړي دی او اغه دغه خلی او څه خبرې کوي په انډیا کې یا په دغه کې نو زموږ خدای ډایرکټران دی لپاره خدای د ورګول پکار دی له خو دې انعامونه ورګول پکار دی دی خدای سي په دې په داسې حالاتو کې ان شاء الله د انډیا او دغه نه دا فلمونه جوړي زموږ ډایرکټران دی لپاره څه دغه نشته د حکومت طرف نه سمند نشته دغه طرف نه سمند نشته پخپل دا ډایرکټران جوړ شي او دی چې دا از دکړی د دې ذهن چکم دې دا ډیر خزه هندې
دا زمونږ د نن پروګرام تر د بل پروګرام مو په لوی سختن سپارم
مشال پنوم ستاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم
له ټپېزو وروسته سندرغاړي کرن خان د ټکوریزو په نوم هم یو نوې سندریزه تجربه کړې ده. د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد د ټکوریزو شاعر او سندرغاړي کرن خان سره په ټکوریزو غږېدلې او رپورټ یې په برابر کړې دي چې په ټکوریزو پیلېږي.
په دې وروستیو کې یو شمېر پښتو شاعرانو د ټپېزي په نوم یو سندري سپورم ته مخه وکړه چې سندرغاړو له موسیقۍ سره وویلې او د سندرو مینوالو خوښي هم کړې. خو اوس په لومړي ځل سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ په پردو کې د ټکوریزو په نوم د ټپې پر مټ یو نوی پورم سندره کړې. دا چې جوړښت یې څنګه دی راځي چې د ټکوریزو له شاعر اصرار اتلی واورو.
دا نوم هم لکه د ټپې زړونو ته ټکور ورکوي. که زه ووایم چې د ټپې د لومبۍ مصرې نه وړاندې یوه قطعه ده نو بې ځایه به ځکه نه ځکه چې د دې لومبۍ دوه مصرې هغه چې کوم دي هغه هم قافیه دي درې مزان لده او څلورمه بیا د لومبو دو سره برابره ده نو یو قسم له قطعه شو. خو د دې وزن او سیلابونه او چپې چې کوم دي پنځه دي او د ټپې د لومبۍ مصرې سره په قافیه کې برابر دي.
خو سندرغاړی کرم خان وایي چې لومبۍ طرز موندلې او بیا له شاعر نه غوښتنه کړې چې ټکوریزی ورته ولیکي.
ټپېزه خلکو خوښې کړې اصرار تل مال پاول ځل لیکلې وې ما وویلې داغه نرسته ما په سلور وانو والیمونو کې دغه صنف وې نو زه به دا ویم چې هغه ولسی شو خلکو خوښ کو. اوس مې یو طرز په ذهن کې راغی په صنف راته پته نه و خو بس هغه مې ځان سره ریکارډ کو نو اشاره تل مې وې چې دغه شانتي یو طرز دی او په دې باندې به یو صنف لیکو امینم مردم خوخ کړه د ټکوریزی
ټکوریزی به د ټپو اصالت ته ګټه او کتاوان ورسوي. دا پښتنه مو د ټکوریزو شاعر اصرار اتل مخې ته کې خدا هغه په جواب کې وویل
ټپی خپل یو بنیادی حیثیت لري هغه نه ختمیدون کېږي دغه خوګواله دغه جوړښت دغه تاریخ هغه نه څوک مسخ کول شي نه څوک کمول شي بلکې د ټکوریزی سره به دغه اهمیت نور هم درون شي نور به هم سپیزل خوب شي او د دې نه علاوه ځینې زیاتر داسې ټپی چې هغه تاریخي حواله لري که هغه منظومی شي نور هم ټکوریزی ته جوړ شي نو ابل لا ولسته ورسي او هغه به هم وسره شنه شي چېرې د ټپه کې د سوي هغه دغه چې کوم رب ته ارتباط ته د ټکوریزی سره نو ابل نور هم واضح شي نو زه دا غنم چې ان شاء الله دغه به خلک خوخي کی نو دغه یو تجربه ده.
یو شمیر بازوق اوریدونکي وایي چې کده ټپیزو په شان ټکوریزی هم د اور اوریدونکو د ذوق تند ماتول شي او په قوي شاعرانه ادراک جوړ شي چې د ټپی شالید یا پس منظر پکې واضح کړی شي نو امکان لري چې د اوریدونکو د پام وړ وګرځي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
نمی خندا شتا نمی دنیا شتا یتیم بچیتا سوک د دعا شتا نمی ابای او نمی دادا شتا نو نازوڑی چرت سینا